وخت د غرمې دولس بجې سوې د مشال ریډیو په خبري غړي کې د عبدالحی کاکړ سلامونه ومني. په خیبر پښتونخوا کې د ډرون برید پر ضد احتجاج په تورخم پوله باندې د نیټو د ګاډو لپاره لاره بنده. په کراچۍ کې چاودنه د طالبان له حکومت سره د خبرو اترو نه کولو اعلان. د خیبر پښتونخوا د نرسانو احتجاج د افغانستان د مشاورتي لوی جرګې د درېمې ورځې تازه حال په روانه غړي کې درکو. خو پایل به له خبرونو وکړو چې اسرار علم مومندې وړاندې کوي.
لومړی د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان تحریک انصاف ګوند د پیخور په رنګ روډ در نور کوي. د احتجاج په توګه یې په افغانستان کې میش ناټو ځواکونو لره د سامان وړونکو ګاډو پر وړاندې لار بند کړې. د پاکستان طالبانو ویلي دي د دوی د تحریک مشر حکیم الله مسیح تر وژل کېدو وروسته اوس له حکومت سره د دوی د سولې خبرو هیڅ امکان نشته. او امریکا وایي د روان کال تر پای مخکې د کابل او واشنگټن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک حتمي او ضروري دی. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن د ډرون بریدونو پر ضد درنه ورکوي. بلخوا د یاد ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت په هنګو کې د ترسره شوي ډرون پر ضد هم نن د احتجاج کولو پریکړه کړې. د مشال لډو د خبریا لمخې تحریک انصاف ګوند د پیخور په رنګ روډ درنه ورکوي او د احتجاج په توګه یې په افغانستان کې میش ناټو ځواکونو لره د سامانونکو ګاډو پر وړاندې لار بنده کړې. بلخوا پرون د خیبر پښتونخوا اسمبلی په هنګامي غونډه کې پریکړه وشوه چې دوی به د هنګو ډرون برید په اړه خپل احتجاج د پاکستان وزیر اعظم او قومي اسمبلی په ګډون امریکایي سفارت او ملګرو ملتونو په وړاندې ترسره کوي. له غونډې وروسته د صوبایي حکومت اطلاعاتو وزیر شاه فرمان مشال لوتا سدا سویل
مونگا پروٹیسٹ تا وزیر اعظم سر تکو دا نیشنل اسمبلی مخطبہ مونگا دا امریکی سفارت خانی مخطبہ مونگا دا آگی دا کونسلیٹ مخطبہ مونگا خبر پروٹیسٹ یو این تا مولو مونگا دی خبر آگلی نپاتی کی گو.
د جمعې په ورځ د خیبر پښتونخوا په هنګو کې ترسره شوي ډرون برید کې د حقاني شبکې غړي وژل شوي وو. امریکا تور لګوي چې پاکستان کې میش د حقاني شبکې غړي په افغانستان کې د دوی پر پوځیانو بریدونه کوي. د پاکستان طالبانو ویلي دي د دوی د تحریک مشر حکیم الله مسیح تر وژل کېدو وروسته اوس له حکومت سره د دوی د سولې خبرو هیڅ امکان نشته. پرون مشال لډو ته پر ترلاسه شوې یوه ویډیو کې د طالبانو ویان شاهد الله شاهد وایي که څه هم د دوی ډله له حکومت سره د خبرو کولو هیڅ اراده نه لري، خو د په خبره بیا هم حتمی فیصله به د دوی نوی مشر فضل الله کوي. دا وایي چې دوی به د پاکستان د امنیتي سرتیرو پر ضد خپلې جګړې ته دوام ورکوي. د روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله مسیح په یو ډرون برید کې تر وژل کېدو وروسته د پاکستان وزیر اعظم ویلي وو چې دوی اوس هم له طالبانو سره د سولې خبرې کول غواړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوه بمي چاودنو لږ تر لږه اوه کسان وژلي او څه باندې څلوېښت یې ژوبل کړي. دا چاودنې د جمعې په ورځو د ښار په شیاګړ میشته انچولي سیمه کې شوې دي. په وژل شوو کسانو کې د پاکستان د یوه شخصي ټي وي چینل پروډیوسر سالک جعفری هم شامل دی. له پیښو وروسته د کراچۍ د پولیسو مشر جاوید اوډو رسنیو ته څه داسې وویل:
لومړی چاودنه ډیره زورور وه چې غږ یې تر لرې ځایونو پورې لاړ. دویمه چاودنه په یوه موټرسایکل کې د ځای پر ځای شوي چاودیدونکو موادو له امله وسوه چې وزن یې درې نیم څلور کیلوګرام و. دا چاودنه د یوه هوټل مخې ته شوې. تر اوسه نه سو ویلی چې دا پلان شوي پیښه وه که نه.
د دوه بمې چاودنو پړه پاکستاني طالبانو پر غاړه اخیستې. د پاکستان په خبر ایجنسۍ کې د یوه سکول څلور استادان تختول شوي دي. د خبر ایجنسۍ مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن مشال لډو ته وویل چې دغه پیښه تېره ورځ د باړې په سپاه سیمه کې رامخته شوې، خو بیا ځینې سرچینې د تختول شوو استادانو شمیره یولس ښایي. پولیټیکل ایجنټ زیاتوي چې دغه استادان په خپل یوه شخصي سکول کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو له وجې تختول شوي دي. د خبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د تېرې اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او د سیاست چارواکي وایي دوی نشي کولی په ناارامه سیمو کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکړي. پاکستان ډاکټر شکیل اپریدی په 2015 کال کې د یو مریض د قتل د کیس په تړاو تورن کړی. اپریدی هغه ډاکټر دی چې له امریکا سره یې په پاکستان کې د اسامه بن لادن په موندلو کې مرسته کړې ده. د اپریدی مدافع وکیل پرون وویل چې پاکستانی چارواکو د موکل د هغه ناروغ تن په مرګ تورن کړی چې د ورلا اپریشن کړی وو. د مړ شوي کس مور دا تورونه لګولي چې اپریدی سرجن نه وو او دغه اپریشن یې کړی وو. په 2011 کال کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو لخوا په عملیاتو کې د اسامه بن لادن تر وجل کېدو وروسته شکیل افریدی نیول شوی دی. تاسیل مشال لري خبرونه اوري. امریکا وایي د روان کال تر پای مخکې د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوړخي زمنتی او دفاعي تړون لاسلیک حتمی او ضروری دی. د سپینې ماڼۍ ویان جکرنی پرون په واشنگتن کې یو کانفرنس ته دغه خبره وکړه.
The bottom line is that we need to conclude the agreement with signature between our two governments.
نوموړی وایي مهم ټکی دا دی چې دوه هیوادونو حکومتونه باید دغه تړون څومره زر چې کیږي خامخا روان کال تر پای مخکې لاسلیک کړي. که تر هغه وخته تړون لاسلیک نشي دا مسله امریکا او اتحادیانو ته یې دا خبره ناممکنه کوي چې تر 2014 کال وروسته په افغانستان کې خپل پاتې کېدل پلان کړي. تر دې مخکې افغان ولسمشر حامد کرزي د زیارت پر ورځو مشورتي لوی جرګې ته وویل چې کېدی شي دغه تړون د 2014 کال تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو د بنو چارو وزیران نن په جنیوا کې په دې هیله راغونډ شوي چې له ایران سره دغه هیواد د اټومي لانجې په خبرو کې پرمختګ وشي. دا اعلان په دې پسې وشو چې د اروپایي ټولنې یوه استازي خبریالانو ته وویل چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کیترین ایشتن د ایران د بهرنیو چارو وزیر سره د جمعې په ورځ د خبرو پر مهال په اصلي موضوعاتو کې پرمختګ کړی دی. د چین رسنۍ د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت په وینا وویل دغه خبرې وروستۍ مرحلې ته داخلي شوې دي، داسې مرحلې ته چې د امنیت شورا په 15 مستقل غړي او جرمني به ایران ته وړاندیز وکړي چې یو شمېر بندیزونه به د دې په مقابل کې لرې کړي چې تهران له یو شمېر اټومي فعالیتونو لاس واخلي. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مو له اسرار عالم مومن زخه اوریدل. تاسو مشال ریډیو اوري کولای سي چې د مشال ریډیو دغه خبرونه په ژوندۍ بڼه باندې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم واوري. د خیبر پښتونخوا کابینه پرون په هنګامي غونډه کې د هنګو ډرون برید غندلې وو او په دې لړ کې نن په حکومت کې شامل ګوندونه په پېښور کې احتجاج کوي.
د نېشنل اسمبلی مخاطبه مونږ کوم د امریکای سفارتخانی مخاطبه مونږ د اګي د کنسولیټ مخاطبه مونږ خبر پروټیست یو ان تمړو مونږ په دې خبره غلي نه پاتې کیږو.
د خیبر پښتونخوا د کمپیوټرانو سازمان د خپل غشتونو په حق کې د احتجاج اعلان کړی، خو د دوی غشتنی څه دي؟
تقریبا پانچ ڈیمانڈوں دے زموں کی زیادہ نہ دے اور دے کے فرسٹ آف آل سروس رولس دے اگر نہ رسو بیا جی سروس سٹرکچر اور دے نمبر اسٹوڈنٹ اسکالرشپ دے رس.
د افغانستان مشاورتي لوی جرګې په پرانیسته غونډه کې افغان ولسمشر حامد کرزي ویلي چې پرامنیتي تړون به تر انتخاباتو وروسته لاسلیک کوي، خو امریکا وایي باید د روان کال تر پایه د تړون په اړه حتمي فیصله وشي. د افغان ولسمشر دا خبره څه معنی لري؟
زنه په ورنځ کې جمهور د افغانستان د امریکایانو انتخاباتو پر شفافیت باندې شک لري یا د دې د شیا نور خبرې لري جمهور د امریکایانو د جمهور د مابین کېدای شي.
او یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د خیبر پښتونخوا کابینه په هنګو کې د سوي ډرون برید پر ضد احتجاج اعلان کړی. پرون په سوي غونډه کې وویل چې نن په پېښور کې کېدونکی احتجاج به د حکومت نه بلکې د سیاسي ګوندونو په حیث کوي. دا وخت په خیبر پښتونخوا کې بیا په پېښور کې د دې احتجاج تیاریانې سوي دي. د مشال ریډیو خبریال هم هلته دی چېرته چې دغه احتجاج کېږي چې رنګ روډ دی. شبیر احمد جان چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاندې، شبیر احمد جان تاسو سره کلی کوم که مهرباني وکړي په دې اړه باندې نور تفصیل راکړي چې احتجاج څنګه دی، په کوم حال کې دی؟
ډیر مننه عبدالحق اکبر صاحب، زه بالکل پېښور نیوز ته کوم کې دغه سپیس جوړ کړی شو دی. هلته کې ولاړم دې وخت کې د پاکستان تحریک انصاف د جماعت اسلامي چې کوم انتظامي کارکنان دي هغوی دلته راغلي وي، خو ولې د هغوی چې کوم مشران دي د پاکستان تحریک انصاف یا د جماعت اسلامي یا د نورو ائتلافي ګوندونو هغوی یو ملانه ده راغلي چې لږه شېبه وړاندې زما د جماعت اسلامي چې کوم د جماعت اسلامي ګوند ترجمان دی هغه سره خبرو شو، اسرائیل الله ډکټ سره. نو هغه وینا و چې مشران به تقریبا یوې بجې له مرکز اسلامي سره شو، د یوې بجې نه پس په دغه ځای ته موږ جلسې له ورځو. د دې ځای کې صرف تا ده چې سټیج سیټ کړی شوی دی، پولیس ځای په ځای کړی شوی دی، پولیس ولاړ دی او چې کوم انتظامي کسان دي د دواړو ګوندونو هغه دلته کې ولاړ دي.
یعنی دا خو بهرحال د دوی انتظامي او نور مشران به راځي، عام خلک دلته شاوخوا ښکاري، د دوی ملګري، د دوی کارکنان څه ښکاري راغلي دي که نه؟
ډیر کم کسان ناغلی دی هغه کله چې کتاب ستو یو مناسب تنظیمي کارکونان ناغلی وی نور عام خلک څو پلار تیری کې غیله سات لودري کی خو در نه پاره جلسی دا پاره کم خلک تیلا نه درغلی صرف د بیج کمن تنظیمي کارکونان یال تک موجود دی ما سره سو خبر اعلان دی دا کسان ناغلی دی وسو کور له عام خلک یا د پارټي کم د جلسی دا پر کارکونان دی غو داس په غټه شمیره کې لانی درغلی غو چې به د یوې بجې پورې یا یوې نصف پر راځل دی
ډیر مننه شبیر مجان په دې اړه نور تفصیل هم له تاسو څخه خلوت څومره وخت تیریږي تاسو ته ښه وخت او شروز غواړو د خدای په امان لکه څنګه تاسو واوریدل چې احتجاج کیږي او د احتجاج یو مقصد دا چې د خیبر پښتونخوا په هنګو کې ډرون برید شوی دی او بل دا چې د دې ډرون بردونو پر ضد باندې تحریک انصاف او نور سیاسي ګوندونه چې په دې صوبایي حکومت کې شامل دي هغه د نیټو سپلای د درولو په اړه باندې احتجاج کوي له مرکزی حکومت غواړي چې د لاري وتړي هو داسې رپورټونه دي له د تورخم له پولې راځي چې هلته د نیټو ګاډي نن پوله دواړه خواړو ته تړل شوې ده او دا ګاډي ځي راځي نه د مشال ریډیو خبریال را سره د ټلیفون په لاین دی او فرحت چنواری تاسو سره کلی کو کده د نیټو د ګاډو پاړه باندې تفصیل راکې چې دا ګاډي درول شوی نه دی درول شوی څه حال دی
ډیر من جی دا د تورخم پولیټیکل چارواکي وای چې نن خوښه لږ بجې هیڅ ځواکونو د تورخم پوله هر ډول تګ راتګ د فارو تړله او اوس دواړو خواو ته په سلګونه خلک او ګاډي جمع شوي دي چې په دې کې د ناټو سپلای ګاډي هم شامل دي او سره د افغان ترانزټ ټریډ ګاډي هم شامل دي په دې کله مو چې کله په تورخم کې پولیټیکل او اف سي ځواک چارواکو سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې موږ ته د خپلو لوړپوړو چارواکو لخوا امر راکړی شوی دی چې په دې توګه دغه پوله وتړی دوی داسې په ښکاره ډول باندې کوم علت بیان نه کړ د دغې پولې د تړلو خو ځینې سرچینو وویل چې دغه پوله دې دپاره تړل شوې ده چې نن د خیبر پختونخوا حکومت چې په پېښور کې د ډرون بریدونو او د نیټو سپلای په ضد
استادان چې دی هغه په خبر ایجنسی کې تشتول شوی دی د تفصیل څه دی دا کله شوی دی او پوره تفصیل څه دی
جی عبدالحی کاکړ دا د باډي اسسټنٹ پولیټیکل ایجنٹ ناصر خان من مشال ریډیو ته وویل چې دا د باډي تحصیل په سیمه کې یو شخصي سکول دی او په دې سکول کې ماشومان ته پرون د پولیو ضد څاڅکي ورکړل شوی وو نو ځکه ناصرګند وسلوالو په کې څلور استادان تختولي دي خو بیا ځینې سرچینې وایي چې دغه استادان یولستي خو پولیټیکل چارواکي یوازې د څلورو استادانو د تختولو او تصدیق کوي دوی زیاته کړه چې دوی د پاره هلې ځلې پیل کړې دي او د ځایي مشرانو په ذریعه دوی کوشش کوي هڅه کوي چې دغه استادان د وسلوالو نه راخلاص کړي
ډیره مننه ستاسو خوشاله اوسې شو وخت او شهر وځولري لکه څنګه تاسو واوریدل چې په خیبر پښتونخوا کې پروند هنګامي غونډه شوی ده د هنګو د ډرون برید غندنه شوی ده د حکومت لخوا او په دې لړ کې نن احتجاج کیږي تیاریان روان دي خو لکه څنګه چې زموږ خبري الول حالت کارکونان را رسیدلی نه دي د پروند په غونډه کې دا یو خبره شوی و چې دغه نن احتجاج به د تحریک انصاف او نورو ګوندونو لخوا ځخوي نه چې د حکومت لخوا ځخه پښتنه دا د چې خپل حکومت یو حکومت کوي او لبري خو بیا خپل هم په دې صوبه کې احتجاج کوي دا خبره څه سرګندوي هم دا پښتنه می په پېښور کې میشت خبريال او څېړونکو شمیم شاهد زخه کړی دا
زنه په یوه جماعت تحریک انصاف نن د چا خلاف احتجاج کوي ځکه چې دا په صوبایي حکومت کې وي او د دې غټه مطالبه دا ده چې د ډرون حملو د بندولو لپاره دی وایي چې په امریکا باندې دباو راولي پرشر راولي او داغه لپاره دی وایي چې په افغانستان کې کوم کوای دی داغه لپاره چې کوم سامان دی چې دا بنشي اوس خو سامان فلل تر ډیره حد پورې بنشي دی ځکه چې د سامان واپسی شروع شوی دا نو یو خو زه وامه چې دا بالکل صرف او صرف خلک دوکه کول دي
یعنی ولی یعنی شمیم شاید صاحب سوال دا دی چې ولی تحریک انصاف یا نور سیاسی پارٹیانی دغه داسې خبرې کوي چې خپل په حکومت کې هم دی او بیا احتجاج هم کوي، یعنی د دې وجه څه ده چې دا کار بیا کوي، غلی ولی نه پاتې کیږي؟
اصل کې د ډېره بدقسمتۍ خبر ده چې په خیبر پختونخوا کې په لومړي وار باندې داسې حکومت راغلی چې هغه د مرکز سره د نواز شریف حکومت سره په ډګره دی، د هغه سره په مهاجرای کې دی، او د دې صوبایي حکومت او تحریک انصاف د مشرانو دا وینا ده چې دا ذمواري په وفاق باندې جوړیږي، په مرکز جوړیږي، چې هغه ډرون حملې بندې کړي. نو دوی صرف په دغه ناره باندې میدان ته راوتي، خو د بدقسمتۍ نه دا دوی ته کله کله موږ په پښتو کې دوی ته په انګریزۍ کې دوی ته امیچور پولیټیشن ویل کېږي. که تاسو وګورئ نو چې کله د حمله وشوه په حکیم الله پکې مړ شو، نو عمران خان وویل چې دوی به د شلم نه باقاعده دا سړکونه بندوي او ډرون دغه کوي. نو بیا لږ وروسته د هغې نه هغه دریشتم تکړه، او په دریشتم کې دوی دا وایي چې دا پرلت په دوی تر هغه پورې غوځوي چې تر څو پورې دا سپلای نه بند شوي. نه نو هغه پرلت په ځای باندې صرف دوی یو احتجاجي مظاهره کوي، او هغه مظاهره له دوی د ډېر زیاته پورې پبلیسټی هم کړې ده، ډېر زیات خلک هم راولي د خپلو خپلو ګوندونو د پوره صوبې نه، د پنجاب نه. زه وایم چې دا صرف او صرف خلک دوکه کول غواړي. په دې سلو پنځه میاشت کې زما د اندازې مطابق د پاکستان تحریک انصاف مشران مکمل طور ناکامه شوي دي. دوی حکومت نشي کولی، دوی سره نه پولیس والا کار کوي، نه سول انتظامیه کار کوي. دوی اوس غواړي چې په څه طریقه باندې ځان خلاص کړي، او په څه طریقه باندې د دوی د حکومت پرېږدي، خو دوی دا هم کوشش کوي چې آینده دپاره بیا دوی په داسې طریقه لاړ شي چې خلکو ته ووایي چې موږ مظلومان یو، موږ سره ظلم شوی دی، او موږ خدا د تبدیلۍ د ایجنډا مکمل کوله، خو موږ پرېنو خدای شو. نو د دې لپاره دوی هلی هڅې کوي چې دوی ځان شهیدان کړي، په پښتو کې ورته موږ وایو چې دوی ځان شهیدان کړي.
دا په پېښور کې مشت خبریال او سیاسي څېړونکی شمیم شاهد. په خبر پښتونخوا کې واکمن ګوند تحریک انصاف د ډرون بریدونو پر ضد د نیټو سپلای د درولو په خاطر لکه څنګه تاسو اوریدلي احتجاج نن کوي، خو عام ولس بیا وایي د دوی اصل ستونزه ګراني ده. دوی غوښتنه کوي چې باید د دوی ستونزو ته زیاته پاملرنه وسي. تفصیل له پېښوره د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې خراب امنیت او ګرانۍ د عام پولیس ژوند ګران کړی دی، او باید حکومت د عام پولیس ستونزو ته پاملرنه وکړي او د دوی ستونزې هوارولو لپاره د ګامونه پورته کړي. دا پیښور سره تعلق لرونکي کامران او ریاض د خپل ستونزو په هکله مشال لیړو ته وایي.
یاره جی مخکې خدا دې چلو چې سبزی بارزان هوا کنه، په لس روپیه کیلو دو شل روپیه کیلو وسیز ملاوي دو، او اوس چې دین هغه سبزی مو چې ورشه نو په سل روپیه کیلو، او ټماټر په شپږ شل روپیه کیلو، د پیاز ته پوز مکوا، د غوړو ته پوز مکوا، د غوړو ته پوز مکوا. نو اوس چې کوم دیالی غریب سړی ته درنیم زو ضرر زو ملاوی دا نو پاغي کې اوس د سره جین کار نه کیږي. دی خو روانه بمونه را ورزي کی، دی خو د لاندې بمونه دی هغه چې دی نو هغه په وجه خلک پریشان دي.
یاره جی دا نیډو سپلای ده باندې دوه دوه مسله سره نشته، دا څومره ګرانی ده. ا دې مخکې ترجیح ورکول پکارې چې دا کم نه غده، چې دا بحال شي غریب خلک دي، دا سم نشي کولی سپورټ کول نشي، دا عمره مهنګایي او شیم.
په دې حق لا شکل خیبر پښتونخوا حکومت کې د اتحادي ګوند د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکو د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله نه تنوکړه، نو هغه مشال لیړو ته ویل چې دوی خپل هڅې کوي او بعض مسالې د صوبایي حکومت په واک کې نه وي. یادونه وړ ده خیبر پختونخوا پولیس دا هم پوښتنه کوي چې سبا نه د خیبر پختونخوا حکومتي ډله په احتجاج کې کینی، نو د دوی ستونزې به څوک هواروي؟
دا د مشال ریډیو د خبریال رپورټ. هلته بیا تحریک طالبان پاکستان یو ځل بیا له حکومت سره د خبرو اترو نه کولو اعلان کړی دی. دا اعلان د طالبان وایي شاهد الله شاهد په یو ویډیو کې کړی چې مشال ریډیو ته هم ترلاسه شوی ده. نوموړی وایي د حکیم الله مسعود په ډرون برید کې تر وژل کېدو وروسته له حکومت سره د خبرو اترو هیڅ امکان نشته. البته د ده په وینا فیصله به بیا هم د طالبانو نوی مشر مولانا فضل الله کوي. په دې اړه تفصیل د مشال ریډیو د خبریال په رپورټ کې.
تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان شاهد الله شاهد تازه ویډیو تیر ماشام رسنیو ته خپره شوه. مشال ریډیو ته ترلاسه شوه دغه ویډیو کې تحریک ویان شاهد الله شاهد وای چې دولت سره مذاکرات کول دوی د شری نظام د نفاذ لپاره کول، او دا غی لپاره دولت ته خپل شرطونه وړاندې کړي ول چې ډرون حمله بند شي، د دوی بندیان خوشی کړي او فوز د ټولو قبایلی سیمو نه وځي. دا شرطونه د ده په وینا ځکه چې په دولت یې باور نه و چې آزاد، اخلاص او با اختیاره دی. شاهد الله شاهد په ویډیو کې وایي د حکیم الله میسو د مرګ نه پس د مذاکراتو سوال هم نه پیدا کیږي او دا فیصله به نوی امیر ملا فضل الله کوي. نوموړی وایي ملا فضل الله په اتفاق سره ټاکل شوی او مسعود طالبان په دې فیصله هیڅ اختلاف نه لري. په ویډیو بیان کې شاهد الله شاهد د تحریک انصاف چیئرمین عمران خان د نیټو سپلای بندیز په اړه موقف ستاینه کوي، خو وایي د دې معنا دا کله نه ده چې امریکا خلاف د موجوده جمهوري نظام څوک هم وي نو هغه به د دوی ملګری وي. دا یادونه ده چې دغه ویډیو په داسې حال کې خپره شوې چې پاکستان دولت وایي د طالبانو سره مذاکراتو پروسه شروع کولو دروازې لا هم خلاصې دي.
د تیرې کې طالبان پاکستان له خوا څخه له حکومت سره د خبرو نه کولو د اعلان یو ځل بیا تکرار دمو د مشال ریډیو د خبریال پر رپورټ کې واورېدل.
شال او شمله
حمزه صاحب لکوي چې جګه می شمله وټی چې دوته می پرې نه خو
پړونی کار سمره وګد دې کډرون نه پر دې اورې راخه نمونه ده
د پښتنو کلچر څه دې
تمرست تم لا تړ پننګ په غیرت باندې په شرم په حیا په دې باندې ولاړ وو پښتون کلچر.
کلچر په ټولنه کې سمره ارزښت لري
کچری کلچرونه د مې ضروري نه یو اړې ګړې په پیدا شي.
کلچر څنګه بدلیږي؟
کلچر هغه وخت کې چینج کیږي چې بل زنا کله یو پدیده راشي او په نامه نه راشي.
دا هر څه په شالو شملا پروګرام کې اورېدل شي. د شروع پروس پاو کم سلور بجې او د خالی پروس پاو کم دو بجې.
او سم کراچی ته ځو. د پاکستان په کراچی ښار کې بیګا دوی پرله پسې به میچاودنې سوي دي. پولیس چارواکي وایي په دغو چاودنې کې اووه کسان وژل سوي او په لسګونه نور ژوبل دي. چاودنه د شیعه مسلمانانو د ګڼو ګونې په سیمه انچولی کې مخې ته راغلې ده. شیعه ګوندونه په دغو پیښو درې ورځې پیر اعلان کړی دی. وسلوالو طالبانو د دغو چاودنو پړه منلې ده. تفصیل له کراچی څخه د مشال ریډیو خبریال راکوي.
پولیس چارواکی وای دا دوا پر لپسې بمی چاود نیوی چې د جمعه او خالی په منځنۍ شپه نږدې 12:30 بجې د خار په انچولی سیمه کې د ګڼي ګوڼي په ځای کې رامنځته شوې دي. په دواړو چاودنو کې و کسان وژل شوي او د خزو او ماشومان په شمول تر څلوېختو زیات جوبل شوي دي. د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر جاوید اوډو د پیخي په ځای کې 13 شپه خبري اعلانو ته وویل لومړنۍ چاودنه د چایو د هوټل مخې ته او دویمه چاودنه د لومړنۍ چاودنې د ځای سره نږدې شوې ده.
انچولی اهم علاقہ ہے خاص طور پہ محرم کے حوالے سے.
دے وائی دا انچولی سیما ڈیرا اہم ادا او په ځانګړي توګه د محرم په حواله دا ډیر اهمیت لري او شاید همدا وجوي چې دواړه چاودنې هم دې ځای سره نږدې شوې دي. په دې کې د چا د هدف کولو کوشش کم شوی خو په سیمه کې د ویرې خورولو کوشش پکې زیات شوی دی. پولیس چارواکی وای په هر یو بم کې د دریو نه تر څلور کیلوګرام پورې چاودیدونکي توکي کارول شوي او دواړه بمونه د ریموټ کنټرول لارې چول شوي دي. په وجل شو کسانو کې د پاکستانی ټي وي چینل جیو نیوز ایسوسیټ پروډوسر سالک جعفری هم شامل دي. په چاودنو کې جوبل شوي کسان د کراچۍ عباسی شهید او آغا خان اسپیټالونو ته وړل شوي دي چې د هسپتال د سرچینو په وینا زیاتره جوبل شوي کسان په چرو لګیدلي او د دریو جوبل کسانو روغتیايي حالت کې د اندېښنې وړ دی. اینی ګواهان وای چاودنه زورور وه او د دې اواز تر لری لری واوریدل شو. د چاودنې له امله نږدې دوکانونو او گاډو ته هم زیان اوښتی دی. د کراچۍ انچولی سیمه د شیعه مسلمانانو ګڼمیشته سیمه ده. په یاد پیښه شیعه ګوندونو مجلس وحدت المسلمین او تحفظ ازاداری کونسل د درې ورځنی او متحده قامی مومنټ ګوند د یوې ورځنی ویر اعلان کړی دی. د ویر تر اعلانې دوروستو نن د کراچۍ ښار بازارونه او تعلیمی ادارې خلاصې دي، خو د عادي ورځو په څیر پکې ګڼه ګوڼه نه تر سترګو کیږي. بلې خواته د سین صوبې اعلی وزیر سید قیم علی شاه د انچولي د چاودنو نوټس اخیسته او د کراچۍ پولیس مشر ته یې په دغه پیښه کې د ککړو عناصرو د نیولو حکم کړی دی. یاد دی وی په کراچۍ کې دا پیښې په داسې مهال مخې ته راغلي چې د جمعې په ورځ پینډۍ ښار کې د عاشورې په ورځ د تشدد په پیښو کې د رامنځته شوې مرګ ژوبلې په ضد د کراچۍ په ګډون په ټول پاکستان کې د وفاق المدارس العربیه په اعلان احتجاج ترسره کېدو. وسلوالو طالبانو د کراچۍ د انچولي په سیمه کې د رامنځته شوو چاودنو پړه په خپله غاړه اخیستې ده. د وسلوالو طالبانو ویان شاهد الله شاهد مشال رډیو ته نن سهار له نامعلوم ځای څخه د ټلیفون له لارې ویلي، دغه حملې د دوی وسلوالو د پینډۍ په ښار کې د عاشورې په ورځ د رامنځته شوې پیښې په غبرګون کې کړې دي.
تاسو د مشال رډیو د خبریال رپورټ اوریدئ چې په کراچۍ کې پرون دوه پرله پسې بمي چاودنې شوي دي چې اووه کسانې وژلې دي او دا بمي چاودنه د شیګانو په ګڼې ګوڼې سیمه کې شوې ده چې طالبانو یې ذمواري قبوله کړې ده.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو هسپتالونو کې د کارکونکو کمپاوډرانو تنظیم وایي چې د خپل غوښتنو پاک کې به د دسمبر له میاشتې څخه احتجاج پیلوي. دوی زیاتوي چې له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي او ورته بنیادي حقونه هم نه ورکول کېږي. دا وخت په ټوله صوبه کې د کمپاوډرانو شمېر شاوخوا 15,000 دی. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راکوي.
د پېښور نرسینګ اسوسییشن غوښتنه کړې ده که حکومت د دوی د نوکرو د ترکې په اړه څه قدم اوچت نه کړو نو د پېښور په شمول غونډه صبح کې به دوی را روانې میاشتې نه په احتجاج مجبور شي. د پېښور نرسینګ اسوسییشن صدر فاروق جلیل مشال ریډیو ته وویل،
تقریبا 5 ډیمانډونه دي زموږ کې زیات نه دي. او دې کې فرست اف ال سروس رولز دي، اگر نه رسته به دي سروس سټرکچر، او دې نه بس سټوډنټ سکالرشپ دي. دې کې هو نرسان نه تقریبا 3,600 ملاوی گی اور پنجاب کے 11,000 روپے دے.
دغرنگ ہمدردی ایسوسیشن اسسٹنٹ ڈائریکٹر متاہرہ وائی چی نرسانو لپاره د ترکی سیٹونا خالی دی، خود حکومت لخوا پا دی غور نکی گی چی اسی طریقہ رو باسی او منگ تا ہم ترکی را کی.
منگ کنسنٹریٹ کو آگا روز باندے نا آگا زمونگ روز کے دے نا دا سی دے زمونگ سیٹونا اشتا بجٹ بک کے آگے را غیلے دے اور منگ کے دے نا آگا اگینس دا پوسٹونا کار کو آگا خالی پرو دے زکا چی روز نشتا.
دا پیخور نرسنگ ایسوسیشن جنرل سیکرٹری انور سلطان وائی، حکومت د ڈاکٹرانو مطالبی خو پورا کړی خو د نرسنگ شعبے سره تړلی خلکو خبره نه اوري.
حکومت نه خو زمونږ دا د شروع نه ډیمانډ دی، تیر گورنمنٹ نم چې دین څنګه دا ډیمانډ چې زمونږ سینیئر چې دی دا په 16 کې ریټایر شوی دا اوس پورا سرویس فول شته نه زمونږ سرویس سټرکچر تیار دی، نو په دې وجه باندې مونږ ته زیات مسلې.
کله چې مشال ریډیو د نرسانو د مسلې په اړه د خیبر پختونخوا د صحت سیکرٹری او د صحت ډایریکټر جنرل سره د رابطه هڅه وکړه نو د بیا کوشش باوجود پکې کامیاب نه شو.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څکه زمیدار زه به د خپل غریب
د پښتنو پر خاور نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او موسیقاران دي ټول د دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقي لپاره بل یو شاندار ځای دی ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا او له دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اوري په دوه منی مایک و درته بیا د مشاورتي لوی جرګې په افغانستان کې نن په درې مار ورځ باندې هم جاری ده. په دې اړه باندې به تازه حال راټولو، خو اوس دولسمې بجې سوي دي. سره له مومند د خبرونو لنډې وړاندې کوي.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند نن د ډرون بریدونو پر ضد درنه ورکوي. بلخوا د یاد ګوند په مشرۍ د خیبر پښتونخوا حکومت په هنګو کې د ترسره شوي ډرون برید پر ضد اهم نن د احتجاج کولو پریکړه کړې. د مچلډو د خبریا له مخې تحریک انصاف ګوند د پېښور په رنګ روډ درنه ورکوي او د احتجاج په توګه به په افغانستان کې میاشت ناټو ځواکونه لره د سامان وړونکو ګاډو پر وړاندې لار بندوي. بلخوا د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي د تورخم لویه لار د ناټو ټینکرو په ګډون د هر قسمه ګاډو تګ راتګ لپاره تړل شوی. د پاکستان طالبانو ویلي دي د دوی د تحریک مشر کی مولا مسید تر وجل کېدو وروسته وسله حکومت سره د دوی د سولې خبرو هیڅ امکان نشته. پرون مشال دیو ته په ترلاسه شوي یو ویډیو کې د طالبانو ویان شاهد الله شاهد وایي که څه هم د دوی ډله له حکومت سره د خبرو کولو هیڅ اراده نه لري، خو د په خبره بیا هم حتمی فیصله به د دوی نوی مشر فضل الله کوي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې دوه بمی چاودنو لږ تر لږه اووه کسان وژل او څه باندې څلوېښت یې ژوبل کړي. دا چاودنې د جمعې په ورځ او د ښار په شیا ګڼمیشت انچولي سیمه کې شوې دي. د دواړو بمی چاودنو په اړه پاکستاني طالبانو پر غاړه اخیستې. د پاکستان په خبر ایجنسۍ کې د یو سکول څلور استادان تختول شوي. د خبر ایجنسۍ مرستیال پولیټیکل ایجنټ ناصر خان نن مشال لري ته ویل چې دغه پیښه تېره ورځ د باړې په سپاه سیمه کې رامخته شوي، خو بیا ځینې سرچینې د دغه تختول شوو استادانو شمیره یولس ښایي. پولیټیکل ایجنټ زیاتوي چې دغه استادان په خپل یوه شخصي سکول کې ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو ورکولو له وجې تختول شوي دي. پاکستان ډاکټر شکیل اپدی په 2015 کال کې د یو مریض د قتل د کیس په تړاو تورن کړي. اپدی هغه ډاکټر دی چې له امریکا سره په پاکستان کې د اوساما بن لادن په موندلو کې مرسته کړې. او امریکا وایي د روان کال تر پای مخکې د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوړخي زمنتي او دفاعي تړون لاسلیک حتمی او ضروری دی.
د خبرونو لنډیز درته سره را لمه مومن ته وړاندې کړل. د پاکستان مطبوعاتو ته کتنه کوو. په اسلام آباد کې زموږ همکار د نن ورځې ورځپاڼې لوستي او د دوو ورځپاڼو د تفصیل د اداریو غه په دې رپورټ کې راغونډ کړی دی.
نن جنگ ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې تیره میاشت لندن کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د افغان ولسمشر حامد کرزی ترمنځ چې کوم ملاقات شوی وو، په هغه کې دواړو مشرانو په اسلام آباد او کابل کې د مفاهمتي عمل مخ په وړاندې بوتلو او د امن په ځای کولو لپاره د حل او زلو توندولو هوډ څرګند کړی وو. ادارې وړاندې لیکي چې هم په دې لړکې روانه اونۍ کې د افغانستان د سولې عالي شورا د صلاح الدین رباني په مشرۍ کې د اسلام آباد دوره وکړه چې پکې وزیر اعظم نواز شریف او نورو اعلی چارواکو سره ولیدل، او وزیر اعظم له افغانستانه راغلو میلمنو ته باور ورکړو چې پاکستان به افغانستان کې د امن عمل لړکې خپل پوره پوره کردار لوبوي. د ادارې په وینا چې د لړکې په 10 نومبر وزیر اعظم نواز شریف ته افغانستان په سفر تلل غواړي چې دا عمل نور هم مخ په وړاندې لاړ شي. اداریه اخیر کې لیکي چې د دې صورتحال په شامنځر کې وکتې شي نو داسې ښکاري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ تاوتریخوالی راکم شوی دی، او هیله ده چې د وزیر اعظم د کابل د دورې وروسته به حالات نور هم ښه شي او په دې منطقه کې به د امن لپاره دروازې خلاصې شي. بل طرف ته ایکسپریس ورځپاڼه هم دې موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي چې افغانستان کې د تیر زیارت په ورځ خوښه د 2500 مشرانو او سپین روبو یو جرګه پیل شوه چې مقصد یې امریکا سره په سکیورټي لوازنامه بحث او د دې د منځوري لار هوارول دي. او دې دوران افغان ولسمشر خپل خطاب کې وویل چې د دې امنیتي لوازنامې سره به غیر ملکی عسكر له افغانستان اوزي او یوازې 10 یا 15 زره امریکایان به پاتې شي. ادارې وایي چې د دې مسودې منځوري ورکوي یا نه ورکول ځان له خبره ده، خو طالبانو دا لوزنامه سراسر مسترد کړی ده او دا شان د دې جرګې حیثیت یک طرفه پاتې شوی دی او نخکاری دې سره به افغانستان کې امن راشي. ادارې دا افغان ولسمشر حامد کرزی دخلی دا هم لیکي چې د افغانستان د امن او استحکام واګې د پاکستان او امریکای په لاس کې دي. نو بل طرف تک اوګته شي نو امریکایي صدر باراک اوباما لوی جرګې ته را لګلې شوی خپل پیغام کې ویلي دي چې امریکایي پوځیان به د افغانستان د خلکو د خپلواکۍ احترام کوي. اداریه اخیری کې لیکي ترسو د حامد کرزی خبره ده نو پاکستان تل افغانستان کې د امن او سلامتی خبره کړې ده او د لړکی د خپل کردار ادا کولو ویلي هم دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
دی ټایمز ورسپانې په پاکستان کې د ډرون په روستي بریت کې د حقانی شبکې د غړو د وژنې وروسته پر سیاسي بحثونو او ګارډین ورسپانې د امریکا په اړه د افغانانو پر نظرونو لیکنې خبرې کړې دي. د دغو دواړو مقالو غټه کې لګول آیا ساورو.
د لندن خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې دی ټایمز په یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان یو سیاسي ګوند مشر عمران خان په ډرون بریت کې القاعده شبکې سره تړاو لرونکي ډلې د غړو د وژنې وروسته ویلي چې امریکا د پاکستان پر ضد د جنگ اعلان کړی دی. ورسپانې د عینی شاهدینو او مقامي چارواکو په حواله لیکلي چې د زیارت پرز د خیبر پختونخوا د هنګوز ضلع ټل تحصیل کې په یوه مدرسه ډرون بریت کې د حقانی ډلې څلور غړي او دوه نور کسان وژل شول. ورسپانې د عینی شاهدینو او چارواکو په حواله د دې خبرې تصدیق کړي چې وژل شوي کسان د حقانی شبکې غړي وو. یو افغان استخباراتي چارواکی وایي چې په وژل شوو کې د حقانی شبکې مهم کمانډر ملا احمد جان هم شامل وو. د مقامي خلکو په وینا د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی یو څو ورځې وړاندې دغه مدرسې ته ورغلی وو. ورسپانه لیکي چې د تحریک طالبان پاکستان مشر حکیم الله میسود پر ډرون بریت کې د وژنې وروسته په دغه هیواد کې په سیاسي بحثونو کې هغه د یو قرباني شوی په توګه وړاندې کیږي. د ډرون تازه بریت هم دغه شان حالات بیا راپورته کړي دي. بلخوا د ګارډین ورسپانې په یو مقاله کې راغلي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان افغانان هم له امریکا سره خپلې تجربې په خپل انداز کې تشریح کوي. د افغانانو د قام پرستۍ قصه چې یو وړوکی اسلامي هیواد د نړۍ لوی طاقتونو د غواخونو لاندې دي خبره تر وسه سیاسي مشران کوي. دوی امریکا یو داسې طاقت ګڼي چې د افغانانو ژوند تباه کول غواړي. ورسپانه لیکي چې په جلاوطنۍ کې او د هیواد نه لری پراته لیکوالانو داسې قصې دوی جدي پښتنو سره مخامخ کړي. دا څنګه ممکنه و چې افغان ولس سوویت یا شوروي اتحاد ته ماتې ورکړه او په پای کې د امریکایانو په قبضه کې راشي. ورسپانه لیکي چې ټول افغانان امریکا خپل دښمن نه ګڼي. ځینې سیاسي مشران امریکا ته د یو داسې ملګري په توګه ګوري چې وخت سره بدلیږي خو د افغانانو د بقا لپاره مهم ملګری دی. نو په دې تناظر کې امریکا د ایران او پاکستان په پرتله کم بد هیواد دی. په دغه هیواد کې ډرون بریدونه او د ولسی وګړو وژنې کیږي خو د پاکستان برعکس واشنگتن په افغان خاوره د ترهګرۍ ملاتړ نه کوي او نه هم د ایران په شان شیا فرقو ته هوا ورکوي. داسې ښکاري چې امریکا د افغانستان دواړو اسلامي ګاونډي هیوادونو په پرتله افغانانو لپاره کم نقصان دی. ورسپانه لیکي چې د امریکا په اړه د عامو نظریو نه لري اقلیتونه امریکا ته د یو محافظ په توګه ګوري. اوباما زتا سره نفرت کوم. دا د یو هزاره قام یو ځوان د نظم اخري بند وو ځکه چې هغه دا محسوسوي چې امریکایي ولسمشر د دغه خلکو د وژنو په اړه خپل پام اړولې دي. دغه کرکه مایوسي ښکاره کوي چې وړاندې دغه کس امریکا ته د انصاف ورکوونکي په سترګه قتل. ورسپانه لیکي چې په دې هر څه کې امریکا داسې ښکاري چې یو بهرني کس یو خار ته ننوځي، مقامي خلکو کې تقسیم راولي، کرکه خوروي، ستاینه کوي او فیصله نشي کولی چې کومې لارې خلاصې وساتي. خو د افغانانو په اوږد تاریخ کې به دا لنډ مزل ولري.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
لکه څنګه تاسو په خبرونو کې اوریدلې دي، په افغانستان کې مشاورتي لویه جرګه روانه ده. نن یې دریمه ورځ ده او سبا به دا پای ته رسیږي. د جرګې کار دا دی چې دا فیصله وکړي چې له افغانستان او امریکا ترمنځ امنیتي تړون وسی او کنه. نن یې دریمه ورځ ده او په دې دریمه ورځ باندې هلته څه روان دي. دا وخت را سره د ټلیفون په لاین د زموږ خبریال اسدالله لودین دی. لودین صاحب، تاسو ته هرکلی کوم.
ډېره مننه کوم. اباس
لودین صاحب، دریمه ورځ ده او دا جرګه دوام لري، د دریمه ورځې حال کرا سره شریک کړئ.
مننه کاکړ صاحب، سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. د لوی جرګې ګمارل شوی 500 کمیټو نن خپل بحثونه د غرمه مهال د کابل په وخت پای ته ورسول. دوی ویل چې موږ دا ټول شپږ ویشت مادې د امنیتي سند وڅېړلې او خپل نظریات او ځینې بدلونونه چې پکې راوستلې هغه به مازدیګر د کمیټو د رئیسانو لخوا د لویې جرګې له اداري پلاوي سره شریک شي. هر کمیټې د دې سند په مسودو کې لږ یو شمېر بدلونونه راوستلي او یو شمېر وړاندیزونه کړي دي. مهم وړاندیزونه چې وو د جرګې د غړو لخوا شوي هغه دا چې په متن کې ویل شوي چې که چیرې په افغانستان باندې د کوم ګاونډي هیواد لخوا حمله کیږي نو امریکا به افغانستان ته مشوره ورکوي. خو د جرګې د غړو پیشنهاد دا و چې نه، د مشورې پر ځای باید افغانستان ته ضمانت ورکړي چې په تاسو باندې به د کوم ګاونډي هیواد لخوا حمله نه کیږي او باید د حملې په صورت کې امریکا له افغانستانه دفاع وکړي. بل پیشنهاد دا و چې امریکا په افغانستان کې د نهو پوځي اډو غوښتونکې ده. د جرګې ګډونوال وایي چې نه، باید دغه نه پوځي اډې په داسې صورت کې ورکول شي چې امریکا د دې په مقابل کې بعد افغان حکومت ته پیسې ورکړي، یعنی د غاډې په کرایه ورکړل شي. بل د قضایي مسؤلیت موضوع وه، امریکا ټینګار کوي چې بعد کوم عسکر د جرم په ترسره کېدو په صورت کې په امریکا کې محاکمه شي. اما د جرګې ګډونوال وایي چې باید په همدغه پوځي اډې چې امریکایانو ته ورکول کېږي په همدې اډو کې دا زمینه برابره شي چې امریکایي عسکر همدلته محاکمه شي، او هغه د جرګې دواړه اړخونه یعنې افغانان او امریکایان باید همدلته حاضر وي د محکمې په جریان کې. یو بله موضوع دا وه چې ولسمشر ورته اشاره کړې وه د جرګې په اوله ورځ چې که چیرې دا سند د ملي شورا لخوا او د همدې جرګې لخوا تصویب شي له انتخاباتو وروسته به یې لاسلیک کړي. د جرګې له ډېرو غړو سره چې موږ نن خبرې کولې دوی ویلي چې د کرزي نه زموږ دا غوښتنه ده چې دا سند زر تر زره لاسلیک کړي چې موږ یې تصویب کړو. د جرګې مشر صبغت الله مجددي هم له ازادي راډیو سره خبرې وکړې. هغه وویل چې د کرزي دا یوه خبرې سمې نه وې چې وویل چې دا به له انتخاباتو وروسته لاسلیک کړي. دوی ویل چې زموږ غوښتنه په ډېر جدیت سره له ولسمشر نه دا ده چې دا سند زموږ له تصویب او د ملي شورا له تصویب وروسته ژر تر ژره لاسلیک کړي.
سمه ده، ډېره مننه اسد الدین صاحب، خوشحاله اوسئ تاسو سره وخت او شرواز غواړم. لکه څنګه چې اسد الله الدین صاحب وایي چې د جرګې حال راکې او پاغې کې خبر ده هم ده چې د جرګې ګډونوال دا وایي چې حامد کرزی کوم خبره کړې ده، هغه دا چې کچرته جرګه له دې سره موافقه هم وکړي خو دوی به د لاسلیک له انتخاباتو وروسته کوي. خو امریکا ټینګار کړی چې د کابل او واشنگتن ترمنځ دوه اړخیزه امنیتي او دفاعي تړون د روان میلادي کال تر پایه لاسلیک شي. د سپینې ماڼۍ او د بارني چارو د وزارت ویندویانو په دې اړه پرون خبریالانو سره خبرې کړې دي. تفصیل به راته صالح محمد صالح وړاندې کړي.
د سپینې ماڼۍ ویاند وی د روان میلادي کال تر پایه د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون نهایي کېدل ضروری دي. جی کارنی دا خبرې پرون په واشنگتن کې یو خبری کانفرنس ته وکړې.
The bottom line is that we need to conclude the agreement.
اصلي ټکی دا دی چې موږ باید د دوړی هیوادونو د حکومتونو ترمنځ دوړ خیز امنیتی تړون ډیر ژر او حتمًا د ساشکل تر پایه نهایی کړو. تر هغه وخت د دې تړون پر اصلي کې پاتې راتلل امریکا او متحدانو ته دا کار ناممکن وي چې تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې خپل حضور پلان کړي. تر دې مخکې افغان ولسمشر حمید کرزی د پنځشنبه په ورځ مشورتي لوی جرګې ته وویل چې کدای سي دغه تړون تر راتلونکو انتخاباتو وروسته لاسلیک سي. خو جی کارنی ویل چې امریکا صادقانه پیشنهاد کړي او د تړون متن د واشنگتن لخوا نه بدلیږي. هغه متن چې ور باندې توافق شوی او هغه څه چې لوی جرګې ته وړاندې کیږي زموږ په باور د داسې تړون استازیتوب کوي چې د ښه نیت له مخې ور باندې خبرې شوي. دا زموږ وروستی پیشنهاد دی. د افغانستان او امریکا ترمنځ دوه اړخیز امنیتي او دفاعي تړون تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې د زرګونو بهرنیو سرتیرو حضور مشخصوي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندی جین ساکی پرون په واشنگتن کې خبرلانه ته وویل چې د ولسمشر کرزی دا پیشنهاد ممکن نه دی چې دغه تړون دی تر انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. اساسی ټکی دا دی د دوه اړخیز امنیتی تړون د نهایي کولو ناکامي، هغه هم په راتلونکو اونیو کې، یعنی ټیک هغه وخت چې کال مخکې ور باندې موافقه شوې وه. نړۍ ته دا پیغام رسوي چې افغانستان د خپلو ملاتړو شراکت ته ژمن نه دی، او بل دا چې غواړي په مالی او عملی برخه کې پیشنهاد شوې مرستې په خطر کې واچوي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر کرزی ویان ایمل فیضی پرون وویل د تړون د لاسلیک لپاره افغانستان د امریکا لخوا پیشنهاد شوی ضرب الاجل په رسمیت نه پیژني. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې یو وتلی غړي ایلیت انګل په یو اعلامیه کې وویل که دغه تړون له منل سوي مهالویش سره سم نهایي نسی د افغانانو په زیان تمامیږي، د افغانستان او نړۍ امن ته زیان رسوي.
صالح محمد صالح. او د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ویلي که مشاورتي لوی جرګه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک په اړه موافقه هم وکړي. دا سند به د راتلونکي کال د ولسمشري له انتخاباتو وروسته لاسلیک سي. د امریکا د دې ټینګار باوجود چې تړون باید په روان کال کې لاسلیک سي، افغان حکومت یو ځل بیا په ډاګه کړي چې امنیت، سوله او عادلانه انتخابات د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیک کولو مهم شرطونه دي. دا چې ولسمشر کرزی ولي د تړون لاسلیک کولو په ځنډ سره کول غواړي.
افغان حکومت یو ځل بیا د سپین ماڼۍ هغه غوښتنه رد کړه چې وایي د کابل او واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون باید د روان کال لپاره ته تر رسیدو مخکې لاسلیک شي. د افغان ولسمشر حامد کرزي ویاند ایمل فیضی د جمعې په ورځ ای اف پی خبري اژانس ته ویلي چې امنیت، سوله او عادلانه انتخابات د کابل او واشنگتن ترمنځ د امنیتي تړون د لاسلیکولو مهم شرطونه دي. ایمل فیضی دا سرګندونې تر هغه وروسته کړي چې د پنځشنبې په ورځ د سپین ماڼۍ ویاند جاش ارنست ویلي وه چې امریکا غواړي له افغانستان سره امنیتي او دفاعي تړون ژر تر ژره لاسلیک سي، څو وکولای سي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د حضور تخنیکي چارې او پلانونه جوړ کړي. دا چې افغان ولسمشر د لوی جرګې او پارلمان تر تصویب وروسته ولي د تړون لاسلیک کول تر راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو وروسته کول غواړي، په کابل کې د سیاسي چارو کارپو ازرخش حافظي وای کې دا چې ولسمشر د نړیوال ټولنې لخوا د کړو ژمنو عملي کول غواړي.
زه ګومان کوم چې د راتلونکو لپاره دا زمندول چې پاسل انتخابات معنی دا دی چې هغه تعهدات چې کیږي، هغه تعهدات چې د نړیوال ټولنې لخوا کیږي، رئیس جمهور وختنی سره باید ترسو چې عملی نشي او عملی بنې پیدا نه کی ترانس پوهې دا سند نه ایمځي.
د ولسمشر کرزي دا بیان په هیواد کې دننه هم یو شمېر ګنګوسي راپاره ولې دي. د ولسي جرګې او د مشورتي لوی جرګې غړي عبدالرحیم ایوبی وای دا بیان په خلکو کې اندېښنه پیدا کړې چې د ولسمشر د دې پریکړې تر شا څه مقصد کېدای شي.
دا خبره د وسه پوری ګنګ پاتې ده چې ایا جمهور د افغانستان پر انتخاباتو باندې اثر اندازي غواړي یا په انتخابات کې شفافیت غواړي. کثیر د جمهور د افغانستان شفافیت په انتخابات کې غواړي. خدای دې له خبره ده چې د افغانانو او د امریکایانو هم د شفافیت غوښتنه کوي همیشه. نو زه نه پوهیږم چې جمهور د افغانستان د امریکایانو په انتخاباتو پر شفافیت باندې شک لري څنګه چې په خپلو خبرو کې وایي. یا د دې د شا نور خبرې لري جمهور د امریکایانو د جمهور د مابین کېدای شي.
په کابل کې د پنځشنبې راهیسې روانه مشورتي لوی جرګه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د تصویبولو یا ردولو لپاره بحث کوي چې روسي پریکړه به د یکشنبې په ورځ واوروي. د سیاسي چارو کارپوه ازرخش حافظي وای تیرو تجربو دا ښودلې چې کله افغان حکومت له خپلو نړیوالو ائتلافیانو سره اختلاف څرګند کړي نو پایله ښه نه ده لرلې.
مخکې هم په افغانستان کې تجربه ښودلې دي چې کله یو ملي حکومت چې خپل بینلي پلویانو سره چې جال پیدا کړی عقوبت خنه و افغانستان لپاره دا خلکو لپاره هم خبره نه و. زه هیله مندم چې دا لوبه را د کور پر مختګ ونه کی چې د هم د خغل ولسمشر لپاره هم د حکومت لپاره هم د افغانستان د خلکو لپاره مضر تمام شي.
افغان ولسمشر حامد کرزي د پنځشنبې په ورځ مشورتي لوی جرګې ته وینا واورول او د یاد تړون ارزښت په ډاګه کړی. د سیاسي چارو د کارپوهانو په خبره کڅه هم د ولسمشر وینا ډیره په زړه پورې او ګټوره و، خو د تړون په ځان سره لاسلیک کول یې د خلکو په ذهنونو کې شکونه راپارولې دي.
او تاسو د دغه ریپورت اوریدلې احمد شاه زمیغه چې په د افغانستان کې د حامد کرزي لخوا د سوي وینا پاړه باندې و چې څېړنه پکښه و. د افغانستان په خوست کې د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د ولایتي شوراګانو له لیست څخه یو شمېر امیدواران لري کړل سوي دي. دوی په دې اړه د ټول ټاکنو د خپلواک کمیشن او د انتخاباتي شکایتونو د کمیشن پریکړې شفافي او رڼې کړي نه غنی. امیدواران وړاندیز کوي چې شکایتونه کمیشن دی د پاتو نوماندانو شکایتونه لسره وڅېړي. حکومت وایي چې هر څه د قانون او ضابطې مطابق کړی دی. نجیب الله خیر رپورټ لري.
په خوست کې پراتونکو ټول ټاکنو کې د ولایتي شورا لپاره یو شمېر نوماندان وایي چې د ټول ټاکنو د خپلواک کمیشن وروستۍ لیست او د شکایتو کمیشن څېړنې عادلانه نه دي، بلکې د نهایي لیستونو په اعلان کې روابط پاللي او هم د یو شمېر سیاسي ملاحظاتو پر بنسټ د ځینو کسانو نمونه ایستلي دي. دوی ګواښ کوي که چیرې نوموړي کمیشنونه دوی ته مناسب دلایل وړاندې نه کړي او قناعت حاصل نه شي نو لاریونو نه به وکړي او خپل پلویان به په ټول ټاکنو کې له ګډون نه را وګرځوي. شفیق مجاهد چې اوس مهال د ولایتي شورا غړی دی او په راتلونکو ټول ټاکنو کې د ولایتي شورا لپاره یې نوم د نوماندانو له لسته حذف شوی، مشال راډیو ته وویل:
برحاله ولایتي شورا کې وکیل یم، 15 کلا وکیلتوب ولایتي شورا خوست کې کړی دی، یو کلا ته چې زه رئیس تر شوی یم. دا لیست کې داسې خلک وو ته چې یو مشکل لرل و، ته په صدا شپږ په صدا اته چې زموږ دوا په صدا مشکل و، زه پوت شوی یم په لیست کې نه یم. تر څو چې موږ ته لیست مطابق جوابونه کې په کنایاترونه کې طریقې پر موږ مظاهره ته دوام ورکو.
د ولایتي شورا رئیس کریم خان خاکسر هم په هغو کسانو کې دی چې د نوماندانو په نوې لیست کې نوم نشته. هغه مشال راډیو ته وایي که دوی ته قناعت ورنکړل شي نو انتخابات له بهیر سره به پریکړه اعلان کړي او خپلو پلویانو ته به په ټاکنو کې د ګډون اجازه ورنکړي. تعویز خان اسد وایي چې د شکایتونو کمیسیون دې په خپله پریکړه کې له سره روکی
ولایتی شورا ته کندید و د انتخاباتو کمیسون نه د شکایتو کمیسون نه موږ دا غوښتنه دو چې دای دا په شفاف ډول بیا چړنی وکی او دغه د شفافیت نه دی کړای او موږ زړه په دار کم موت شول چې هیڅ موت ځون دی افغانستان نه بریږي زدا سیم چې دی پنجاب یم یا دی انډیا یم
بلخو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسؤلین وای د هر کاندید په حق له چې دوی ته شکایتونه رسیدلی په پوره دقت سړل شوی او بیا په حق له پریکړې شوی دی د دې کمیسیون وای نادر محسن مشال رادیو ته وویل دوی حاضر دي چې د خپل پریکړو څخه دفاع وکړي
انتخاباتي حاضر است از تمامي عملکردهای خود و
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون حاضر دی چې د خپل اعمالو او فعالیتونو په حق له هر وخت کاندید تزواب وای مو چې هر څه کړی دي اسناد او شواهد پر اساس مو کړی دي د یادونه ورده د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون چارواکو ویلي دوی دا حق لري چې د انتخاباتو تر ورځې هم د کاندیدانو پلس کې بدلون راولي خو ټینګار کوي چې د کاندیدانو د اعلان شوی لیست ورسته دی او د دې امکان نشته چې کوم کاندید پکې زیات شي
که پښتو وای مشال ریډیو وار
د افغانستان د ننګرهار د برښنا کمپنۍ چارواکي وایي چې پراتلونکي درې کلونو کې به د ایشیای پرمختیایي بانک او یو ایس آی ډی په مرسته د ننګرهار د برښنا ستونزه هواره سي. چارواکي وایي ډېر ژر به د جلال آباد په ګوټ ګوټ ته بجلی ورسول سي. په دې اړه نور حال د جلال آباد څخه د مشال ریډیو همکار په دې رپورت کې راکوي.
د ننګرهار د برښنا شرکت رئیس انجینر محب الرحمن ممند وایي چې په ننګرهار کې د برېښنا د ستونزې د هوارولو په خاطر آی ډی بی یا آسیایي پراختیایي بانک 10 میلیونه امریکایي ډالر ځانګړي کړي چې د 2014 کال په پیل کې به د برېښنا د شبکې د غځولو چارې په عملي توګه پیل شي. دی وایي
په درې کلونو کې موږ پلان لرو د هغې لپاره بودیجه لرو چې په دې بودیجه کې 10 میلیونه ډالر آی ډی بی یا بانک انکشافي سي د برېښنا ریاست د پی ایم او دفتر د لارې د ننګرهار کې د شبکې غځونې لپاره ګړي کړي دي او ان شاء الله په 2014 کال کې به چون اداري پروسې دا غوښ سره د هغه مخته دی د اوبو او برښنا د وزارت لوري هم په ننګرهار کې د برق کار د توسیع لپاره 3 میلیون ډالر د ننګرهار لپاره ځانګړي شوی دی چې هغه ان شاء الله 3 میاشتو سلور میاشتو کې تبع عمل انکار شروع کړي.
د چې د برښنا غزونې د پلان د تطبیق لپاره د ننګرهار د برښنا ریاست ستدابیر په پام کې نیولی دا پښتنه انجینر مومن دارنګ ځوابوي
دغه پلان د تطبیق لپاره د ننګرهار ادارې کوم پیشرفت چې درلودې د غدار چې د ننګرهار په برېښنا په اداره کې په خوا د پلان او انجینري شوبه موجود نه و موږ به هر ساحه سکیچ او ډیزاین کوو نو موږ به مرکز نه انجینر وخته. الحمدلله د ننګرهار د برېښنا اداره نن یو خو شوبه د پلان او انجینري لري او د ننګرهار ټول قسمتونه او برخې چې د خپل شوبې له خوا ورته سکیچ او ډیزاین برابرته کیږي او اسناد برابرېږي او ډونران ته ورکول کیږي.
انجینر مومند وایي چې دی ویسایډ لخوا ورته سلور ترانسفرمرونه ورکړل شوی چې دوی د جلال آباد ښار لپاره نصب کړي او د دوه نورو د نسبولو کاری د حصار شایی په صنعتي پارک کې جریان لري.
د یو اس ای ډی د خوانه چې موږ ته کوم د سبسټیشنونو لپاره د ترانسفرمرونو کوم واده شوی هغه سر ته رسیدلی دی. څلور ترانسفرمره د سبسټیشن لپاره چې 80 میګاواټ ظرفیت لري ننګرهار ته رسیدلی دی چې دوه یې په حصار شایی په پارک صنعتي کې فعلا لپاره نصب دي. د سبسټیشن د جوړولو او اماده کولو نسبولو ته اماده دي. دوه یې په غوچکو کې لرو چې په راتلونکي 2-3 میاشتې کې به انشاءالله د 60 میګاواټ په ظرفیت یو ترانسفرمر په جلال آباد ښار د برېښنا د اضافه والي لپاره د غوچکو په سبسټیشن کې ان شاء الله نصب او د جلال آباد ښار برېښنا به د 2.2 میګاواټ ته ورسیږي.
دی وایي چې د نغلو او سروبي بندونو څخه چې ننګرهار ته کومه برېښنا راغځېدلې له هغې څخه یې په جلال آباد ښار کې 3 ترانسفرمرونه نصب کړي او د برېښنا غځولو بهیر یې په چټکۍ سره روان دی او ډېر ژر به په دې وتوانېږي چې د جلال آباد ښار ګوټ ګوټ ته برېښنا ورسوي.
تاسو د مشال ریډیو د خبريال ریپورت اوریدئ. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خبر ورکوي چې په تیر یو کال کې د دې هیواد په جنوبي ولایتونو کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج هیڅ پېښه یې نه ده ثبت کړې. د عامې روغتیا وزارت خبر پاڼه وایي په جنوبي ولایتونو کې د پولیو پر ضد د مبارزې بریالیتوب په ختیځو سیمو کې هم د دې ناروغۍ په له منځه وړلو کې مرسته وکړې. د ریپورټونو په حواله سږ کال د افغانستان په ختیځ کې د ماشومانو د پولیو یا ګوزن د نه پېښې ثبت شوي دي. د عامې روغتیا وزارت په دې اړه یو اعلان خبره کړې چې جزئیات فرشته چلازی وړاندې کوي.
مخکې تر دې ویل کېدل چې کندهار او هلمند د ماشومانو د فلج یا پولیو عمده مرکزونه دي، ځکه په دغو سیمو کې د پولیو د ویروس د دوامدارو منابعو د موجودیت ویره وه. خو په وروستیو کې په جنوبي سیمو کې د پولیو د هیڅ پېښې نه ثبتېدل په هلمند کندهار او شاوخوا سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاینونو بریالیتوب څرګندوي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې پرمختګ کې یو لوی دلیل هغو سیمو ته د واکسین رسول دي چې تر دې مخکې ماشومانو ته نه شوای رسېدلی. د عامې روغتیا وزارت وایي لا هم د افغانستان په ډېرو برخو کې د ماشومانو لپاره د فلج ضد واکسین نه رسېږي او دوی یې نشي ورسولی، نو پر خلکو غږ کوي چې په دې برخه کې د معلوماتو د خپرولو لپاره مرسته وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان او د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې اداره یونیسف غواړي چې په افغانستان کې پولیو یا د کوچنیانو فلج په بشپړ ډول له منځه یوسي. د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان استازی ډاکټر ریچارډ پیپرکورن وایي چې په کندهار او هلمند کې د ماشومانو د فلج د ورکولو لپاره په مبارزه کې د کورنیو همکاري ډیره مهمه وه. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې تیر کال په دې هیواد کې د ماشومانو د فلج 8500 شوی، خو سږ کال یې شمېر یوازې 9000 رقم شوی. د عامې روغتیا وزارت ویلي په افغانستان کې د پولیو یا د کوچنیانو د فلج ویروس د پولی د پورې غاړې خلکو د تګ راتګ له امله خپریږي. څه موده مخکې په ختیځو ولایتونو کې روغتیايي مسؤلینو وویل چې هغو سیمو ته چې پاکستاني کورنۍ ورکړه سوي د کوچنیانو د فلج یا پولیو پیښې ثبت شوي دي.
په افغانستان کې د پولیو کیسونه په دې اړه مو د فرشته جلالزی رپورټ اوریدي، او هم د خبری غړی په دې ورستۍ برخه بلکې ورستۍ رپورټ هم د پښتو د وتلي شاعر اقبال شاکر د نوې د شاعری د نوې کتاب دی چې پرانستای شوی ده په پېښور کې. زموږ همکار هم هلته ورغلی وو او د دې پرانستي غونډې حال راکوي.
په پېښور کې د ملکن د سیمې شاعر اقبال شاکر د کتاب ریدی رنګي اوبو د مخکتنې په دوران مو د کوټې د لیکوالانو د تنظیم مشر صادق جړک سره خبرې وکړې او ورنه مو پوښتل چې د دې وخت هغه لیکوال چې د ولس د بیدارولو کوشش کوي او ورته شعوري خبره ورخایي، نو ورته څه ستونزې پېښېږي؟
که هغه څه لیکل یا به سیاسي مبارزه کوله هغه به جیلونو ته اچول، اوس یې جیلونو ته نه اچي وژلی. موږ تاسو ولیدل په سواد کې ملالۍ لیکل، په هغې باندې ټکان وکړه، ډزې وکړې او پرې بدنامې پښتون کړې. دوی چې دي شاعران هغه دوی چې دي نه نیسي، دوی نه یرو نه جوړي، هغه وس خپل طریقه کار بدل کړی دی. کاغه ډیر تنگ سي چې وس د دې شاعر په دغه باندې ولسی پاتون کیږي، کله پاتون خبره راتله د انقلاب خبره راتله بیا به وژن جیلون ته نه اچي، نور هغه موږ لیډران نه جوړي.
د پېښور په یو هوټل کې د یاد شوی کتاب د مخکتن لپاره د پېښور 400 ثوابي او د نوخار سره سره د صوبي او د قبایلی سیمو یو شمېر شاعران او لیکوالان راغلی. په دې مقدمه مانیرې سیمه ثوابي یو شاعر عزیز مانیروال هم موجود وو او وی ویل چې د شاعرانو کوم منظم تنظیم نشته او هغه غواړي چې په دې وخت کې شاعران د یو بل سره ملګرتیا وکړي او د قام خدمت وکړي.
ودلته خبره دا ده چې دلته کې پرسنالټی کلیش دی، هغه په سیاست کې دی که په ادب کې دی، نو یو بل نه مني. او په کار دي چې اوس وخت سره راغلي پښتنه چې په کوم امتحان کې دی، دا کام په کوم امتحان کې دی چې ټول خلک منظم شي، خپل خپل تنظیمونه جوړ کړي، او چې ټول خپل خپل تنظیمونه جوړ کړي سوسایټي به منظم شي. د شاعرانو مرکزی تنظیم نشته او په کار دي چې مرکزی تنظیم جوړ شي.
عثمان علي عثمان نومي یو بل شاعر شاعرانو ته په شخصي توګه ورپیښ ستونزې داسې بیان کړي.
یو شاعر چې کوم دی ناروغتي یا دغه د کورنۍ سمسلي، نو دغه تنظیمونه دي یا ټولنې دي چې د خپل جیب نه کوم دی خرچه برداشت کړي، د حکومت ته دومره سرپرستی نه کوي، ځکه چې شاعر چې کوم دی اکنامیکلی زیات تر چې کوم دی کمزوري خلک دا اوس چې کوم دی د شاکر صاحب د کتاب مخکتنه ده، نو د دې چې څومره خرچه ده یا نو ټول د دوی تنظیم چې کوم دی برداشت کړي.
په اخیره کې مو د اقبال شاکر سره خبرې وکړې، نو هغه وویل چې هغه په خپلو کلامونو کې هم په اولس غږ کړي چې که هغوی په خپلو کې مینه او اتفاق پیدا کړي نو بیا د ټول قوم ترقی ممکنه ده.
پښتانه اوس هم په دې کې ډېر پوتنشل موجود دی، د مخ کې تلو لارې چارې کولاو دي. پښتانه 15 حصے په دنیا کې شلې شوې دي، که اتفاق پیدا شي، زمونږ لیډرشپ اخلاص مند شي او مونږ علم طرف ته لاړ شو، نو زما په خیال سره مونږ ترقی ډېر زر کولای شو. نو زما ټول پښتنو ته کدا مسافر دي دا په هر ځای کې دي، اغه ته زما دا خواسته چې مونږ خود مزدورو عادت خلک یو، خو خپل روغه ډوډۍ دي نیمه کو، خو خپل بچو باندې دي سبقونه وو.
دا مخکتن دا سلسله تر نه وخت شپې پورې روانه و چې راغلي شاعرانو په ریدی رنګي اوبو کتاب تبصره هم وکړي او خپل کلامونه هم راغلي شاعرانو ملګرو ته وړاندې کړل.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریډیو خبرونه را نه تیرې شو.
نو دې کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ډاٹ کام دا د مشال رادیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای
او د مشال رادیو په ویب پاڼې کې کولای شي نور تفسیرې مو اوري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه